اند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه افغانستان په وخت سلور بجې شه او احمد زیم تاسو ازادې رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ټاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چاري رسمان پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې له ارک څخه په خبرو شوې خبر پانه کې ویل شي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ولور پوری پلاوی په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانې لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوې. د غازو د دغې څخه باندې 3.7 کیلومتره اوږدې نلې کې و 3.4 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کې به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او هم به د هیواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای تر لاسه کوي. د ټاپي پروژې عملی چارې سولسیزي په افغانستان کې دریدلې چې نامنی و اومده خړ بلل شوې و. د امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید په خاني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لقبل انتقاد وکړ او هغه ته ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس بیگل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دیوبل پر پر پالیسي سختینه وکړه. میرمن رسول چې د ټرامپ اداري هغه ماده دی په خبره لیوي تورسي ډلې طالبان سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاخوی بولس په جوړ د هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او هیڅ ډلې هم د دې هغوی مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تېرو ولسو میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملي کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکراین له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې که نه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره اونۍ له لویدیځو هېوادونو وغوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. لا ایرا لا هغه وروسته بیا چې اسرائیل په پاوزو منل چې په لیدیز غاړه کې د پاوزیان په دازو کې خایبه امریکایي فعال وژل شوی. امریکایي جګپورو چارواکو پرونسې شمې له اسرائیل وغوښتل چې په لیدیز غاړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د ایسنوریسکي اکل وژل یو پیښه وخو د بارني چار وزیر انټیر بلنکن او د دفاع وزیر ربیټ استن هغه به دلیل او د نتوجي وړ پیښه یاد کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګر د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیالي نن په دریم ورځ هم له لوبې پرته پای ته ورسېده. د راپور له مخې د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربه بلل کېږي نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې له کبله په دریم ورځ هم دا لوبه چې له دوشنبه ورځې راهیسې پلان شوې ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو نماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کې ووري. او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کاله پوره شو.
All the elevators are blocked down.
په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیره غته زه د اته کاله کې راځم درمخم دته خور او اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر زټاکونو لمندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو ترګریډل سره مذاکره وکړو د افغانستان پخوانی حکومت ته شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکایي ځواکونو وتل د پروسی په بینظمۍ تورن کړه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوهې تړون د لاسلیک کېدو تر څنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بېلابېلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترینه تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو د ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. ان د دې ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت شاکړه او مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوی ترهګر ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوې هوکړه یې مشروطه وه او د دغې هوکړې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یې توګه وتلي وای. ټرمپ دا هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یې ترسره سوی وای په افغانستان کې به یې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کاملا هریس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او وی ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د امریکایي چارواکو له لورې په وار وار د دوهې له هوکړېنه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شوی. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپون هم وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمیر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف په کې برخه اخیستې و. مولا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا نه ورځ ده چې د ډېر حکومتونو راهیسې د دې ولادي انفلات کې ډېر کړاوونه مشکلات بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو په لیکېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملاً پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته، او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي، او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې، د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي، او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل:
د ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته، چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځه ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان، د افغانستان د تیر جمهوري نظام، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکې يرغمل کړي، او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغو بریدونو نږدې و مې شروع سره د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل. اولته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده، او یا له سیمه افغانستان بیا پر امریکا نور لویدوز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر زیده. اسد الله الدین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکه يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پر وکړل.
All the other is a blocked down.
برید کوونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه يرغمل شوې الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2900 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې یې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولیږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده دا مهال د ستراتیژیکې چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړې.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه یې وه. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ابټاباد کې وواژه.
دی ولسم ستمبر 2001 دی واقعي نورسته درويس کال تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسف زاي وای د اسامه وجل کې دو او بیا د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهري وجلو د شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی يوسف زي ازادي راديو ته ویل د محل د فلسطین زيني خواخوږي هوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځین خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډېر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوجیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اګست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12 پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفع کولای شي.
ځینې طرفونه د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري، او د هم د دینه ماسیوه د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي، او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی، او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي څه موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللي دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمه، او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته. د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مرسلې کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکښ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. دغه ټلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هارس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره ښه پیل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هارس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ، او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یوه مارکسیست وبلله، او هغه یې تورنه کړه چې په واک کې 3 کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه، او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان وروپیژني، او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هرس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راڅرګند شو، تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یو مرکه کړی ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هرس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ترامپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ترامپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ترامپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ترامپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهاری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نورو ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر اتک سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانۍ دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځیو کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زه دا اته کال کې راځم، در مخم د تخور اوس بارسي وي عادته چې ښایسته شریخ دی منه راځو د دې دغه شریخ ته راځو. اوس موږ ما جانیان راځو دې چې دې شریخ ته نو په دراغلي دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
بل څه راسو ترازو خو مخازم ترازو شکوان کې اوس د ګرمې په موسم کې
سلور څنګه کې یې کومه ځای و خړل.
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینهوال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیخه مینهوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو، د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو، پکښې کې بل د شه سرم کوشش کو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو آزاد ډېره وخته پر شریخ جوړو، بیا په لده سره شروع په بیا په لده شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاتره بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدې او خواړه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیسکولو او یخکولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګا او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ شي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه شوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
تاسو یې اوس برقي ماشینان وسایل او تللي دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړو یې غنو یې خیو مالګو بل یو انسان بغیر د ورځو سره مصرف. اوس برقي ماشینان او تللي دي چې ډېر واچو بنزین کې بعد په خپل یو مشرق شول.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشي په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشي او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو د زهر کاروان خبرونه هم تاسو ته لرو. خو خبرونه ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغول عملی چارې رسمان پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې لارک څخه په خبرو شي خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن خوندې ول ورپوري پلاوی په مشتې نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي او نورو پرختې پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسید. د خبر پانه لمخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مریسمې ته په سفر ولاړ چې په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې پرانیسول په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د غازو د دغه څخه باندې 13 کیلومتر اوږدې نلي کې 240 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلي کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لیږدول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستره نلي کې به په افغانستان کې پر زرګونه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به دا هیبات د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 ملیون ډالر او ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې عملی چارې 16 په افغانستان کې د ریډل چې نامني ومده خاند بلل کېده. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشرۍ لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دوه هیډ موافقې لپاره انتقاد وکړ. واقعي و تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیګل ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دیوبل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. مېرمن هرس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2023 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې پنهه شوې چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې پکې ده. دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنۍ دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا ولس وجود او ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف سلاکاران کار ترې اخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پروانه جګړه کې د اوږده واټن نشتون کې وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکو د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچاکوي.
قاچاق برای کشورای من
د سیمی او سیمی ها خواد سخه قاچاق کون که افغانستان تا آزاد رازی د نشهی موادو درانیولو او خرڅولو معاملی کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلي دلیل بیکاری او بیوزدي ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشاله وم. یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوئی لامل کیږي او کزنګړي معتادین لدی ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په دشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې د بدبوئی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خو
خو درعمل د سیده منظر ته ځی پکړی ول چې جړل به میډیر خپل جړا مینشو کنټرولول د عمل دغه حد ته رسول مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
ټول هم سفیانو را پرې وخندل نن یو سم خبر شو سبا به ټول مکتب خبر شي بابا یواز خلک په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشئی موادو لوی قاچاقونکي دا نشئی مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاقوي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د ختیځ هند په سند کې د نشئی موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشئی موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به نشئی مواد قاچاق کول دې ډلو به له 2 څخه تر 6 نفرو پورې غړي درلودل خو اوس دا کار لوی ډلې کوي ملګرو ملتونو موندلې چې د نشئی موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده خو د طالبانو حکومت د نشئی بوټو له کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري په افغانستان کې د نن له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي دي
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف زد کړی دي او زموږ لمنځه وړي دي خو مونږ د چا مسول نه یو مونږ خپل رسالت خپل ولست لاله چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړي دي او خپل بودیجه مصرفي خپل تشکیل مصرفي خپل ځنګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي
لنډیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې محل اندیشنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښولې و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي دې راپور دا وښودل چې دا مخالفتونه د دې سبب سو چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لوی زیرمو د موجودیت ترڅنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوې او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي
د سیمی او سیمی ها خواد سخه قاچاق کونکی افغانستان تا آزاد رازی د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملی کوي او بیا د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي
ملګری ملتونه داسې مها د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي مرمن روزا او تونبای و تازه طالبانو د رئیس الوزرا له مستیار سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشئی موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کانفرنس راوغواړي
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داس مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
Thank you.
درنو اوریدونکو، اوس د تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېدله ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری را این رقم رفتار نمیکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د څو کلنې احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی نه کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړې دي. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که رفیقای نزدیکم بود
شو او کارگر حالا کو کاری کاوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران وو، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتاد ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نه سوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر د ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او انده چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامع او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار لښبګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1225 مترو او د ماخام لښبګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبوی معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبوی لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبوی له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې په متادینو کې د بدبوئی سبب کیږي؟
نشه یي مواد ځکه په متادینو کې د بدبوئی سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشه یي مواد وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه سیګریټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی، حتی د پوټکي او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. چرس د بدن د بدبوئی، د کالی د بدبوئی، د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، افین وي، یا هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زیافه کوي او په خولو کې وځي، دوی خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشه یي موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتر دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
ایا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالیو د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پوډر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ایا واسي بیکور معتادین سي خپل نظافت نشي ساتلای لګې ستونزې سره مخ کیږي؟ او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سي پر خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشه یي مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یو کالی چټل او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپناه نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د متادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي ترڅو هلته اوسیدونکو متادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبا د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خوماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانه، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبي، ځکه ما مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري د منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر می ورسې ځوان بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو،
د مور او پلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشې مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بیوی ویلې بچکر بزنس اسائنمنټس کنه او وظیفه هم لرم، د دې قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری دا شانو کنه. یو پنځه دفعه هندستان ته تلم، نو هلته مې خپل کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې مالته ویلې دي. او درې دفعه دوبۍ ته تلم، د موږ د کار پر اساس باندې موږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپنۍ سره ساختماني شرکتو دومره تیز هم خپل یو سي تمرین کولو ریفرایټ د ولایتي په ساتنه مې مسابقه کړې دوه درې ولایت تمرین کول خو زده د خپل یو خیال ورځ نه پدې جفګیر شوم. بس تاسو وخت کې چې دا غسې پدې عمل باندې راغلم کنه، د ژوند د خون نه لږ به زړه کړم. ما تنا چار سوال او ځکه مې وړلې ځکه په اخر کې د شوی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یې مې تیرې کړې. کور مشر زه هم د مسؤلیت ټول ته پاتې یو، نو بس د همدغه هغه مې د تر زمونو بارته ویلې چې دا ووه کنه چې خوشاله دي کې دا وخوره چې دردونه دي ورکې کنه مغزه به دې آرام او چې موږ خوړو په ځان خو به نو خو د عصبي دردونه دي پاره دي کنه د زیات عمر مریضان دې باره ورکوي. بس د بد انډیوالو د بد دوست نه د دې لارې مرګلې شم په ما خو اوس هیڅ څوک نه پیدا ځای عمل کوي. قواره مې هم دسې مچنګ نه خوړل کنه او چې اوس شو به د اخر کې ځان ملک زرر رسولو لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه غنو یو طرف ته کیناستم. بس بیا به مجړل بیا به ملاسونه چې پرې کول نه نه مېن يم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدا عمل دې سیدا مغزره ته ضعیف کړی ول چې جړل به میډیر خپل جړا مې نشو کنټرول ول دا عمل دغه حته رسوله مګنه دا جړا مې انسان دې ټټ نقطه ده ضعیفي. بس ما نه مې خو صرف پلا کړه کینه و اوس وخت کینه ول څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانه ته قندار متدین شفخانه ورته وای دیال ته بستر کړم دوه لسو ورځې نه تیرې دي لسم ورځ دا ډېر جالب او دا ژوند کنه تیرې دا خدای ته معلومات دی ورزو در لسم شپه باندې خو بولې د شکر کې مې ډېر ګډ وډه حالات روان دي سهار ته چې راځي شو نظر مې ډېر نه طاقت او خو دې شپخانه نه زده ته وتښتې لرم کور ته جلاړم چې ګورم خو سر مې اغلې قزې کوم بولې دا یو ځو نه وخت نه وای پیدا شو کنه ډېر سخت و دردولم کنه دې ځواني سم و دردولم هم به د عمل نه مرته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مو ور واستې نه کې کنه دا مې اخر مردم ته تکینا مرتم چې سره راځم د سینې چې اول د پیوندې بیا لاړه شي. بس ټول ورته دا غوې عملی نوم نه ورته ویلې ماته یې سخت زور راکولو اګم زه هم عملی نه یم عملیان خو هلته باندې په ډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړو اته نه 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 ارتات استا استا سټیپ بای سټیپ قدم په قدم انسان کیږي اته دوه دانې خويندې مې کور کې همیشه به مې وهلي. بس مور مې ویلې دا بل ورس ځان مړ نه کیږي یا نه کنه. بس مور مې راوستلم چې زویا تر کله پورې بي دسي خدا پاک خو استعداد عقل مغزر چې د ترکړی دی ولې د عمل کې ځان تی دی او نقطه دی ترګرون کې ځان پکې خېله. بس ما ویل ورته لازم ورش کې ما سیاحت واړې ته ما جوړېدل په سیګر ځم زی بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریه له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریه وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریه ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه راکوي.
د څه شي پیغورونه درکوي؟
وایي ستا مور ته راکی ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکی ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن پسم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کته د تریاکو نشه نه کولای، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولای؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې یې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په مونږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا.
ولی سور بانده شوی دی؟
پا خواب چوم را خیرن او تک جیره و خونن یه چوم را خب پاک علی غستی دی او داس خط تازه شوی هم ده.
ته نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خود ده چوم یاشتی مسافر وم.
شفقی خود زهر علاج وکه، اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده، هم روغ جوڑه شوا او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ساتي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.